دا مشال رادیو دا ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د مازیګر سلور بجې دی په خبرونه کې په د پاکستان په کراچي ښار کې د بمی چاو دونو د وسلوالو یوې نوې ډلې لخوا د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی د تختولو ذمہواری پر غاړه خستو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډې همدارز د پاکستان د کنټرول په کرخه د پنځو هندي فوجیانو د وژنو د تورونو رد کولو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
خبرونو سره ټکی د کراچۍ په لیاري سیمه کې یوې چاودنې یو څلوېښت کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یوې نوې وسلوالې ډلې المنصورین بریګیډ د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د تختونې ذمہواري منلې ده. د ایران نوي ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې هیواد یې د لانجمن اټومي پروګرام په اړه غربي هیوادونو سره سنجیده خبرو ته تیار دی. مشال خبرونو تفصیل د کراچۍ په لیاري سیمه کې تیر شپه چاودنه شوې چې پکې یوولس تنه وژل شوي او د دېرش نور ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر طارق داري جونن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چاودنه د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبې تر ختمېدو وروسته هغه وخت وشوه کله چې د سیند صوبایي وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو د انعامونو تقسیمولو نه پسته خپل ګاډي په لور روان و. ښاغلي ناګوري چې په صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند سره یې تعلق دی له دغې پیښې ژوندی وتلی دی. نوموړي د چاودنې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل
میں جیسے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے.
جسے تنگ خپل گاڑی تر اور سیدم نو زورا ورا چاودنه وشوا. د دې چاودنې له امله یو لس کسان چې زیاتره پکې ماشومان شامل دي وجل شوی او له ډیر شو څخه زیات نور جوبل شوی دي. په دوی کې د زیاترو روغتیاي حالت د اندېخنې وړ دی.
د دغې حملې ذمہواری تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې. یو وسلوال ډلې المنصورین بریګیډ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د تختونې ذمہواری قبول کړې. تیر مازیګر د افغانستان د یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې المنصورین بریګیډ ویان ابو یزید مشال ریډیو ته ویلي دي چې حیدر ګیلانی دوی تختولې او روغ جوړ دی. دغه ډله وایي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی جمهوریت او امریکا پلاوه دی نو ځکه یې د زوی تختولې. علي حیدر ګیلانی د مئی په نهمه نیټه د پنجاب په ملتان ښار کې د یوې انتخابي غونډې نه پس نامعلومه کسانو تختولې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان یې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. د وزارت د نهې په ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې بهاول خان په امریکا کې پانګه ولري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړي له هغه سره له هر ډول معاملې منه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بهاول خان په پاکستان کې د مولوي نذیر د ډلې عمومي مشر دی او له 2016 کال راهیسې د ترهګرۍ او ځانمرګي حملو لپاره خلک روزي. بهاول خان په دې هم تورن دی چې د القاعده ترهګرو ته پناه ورکړي او په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو عسکرو پر ضد حملې برابر وي. نن سهار د مومندو قبیلې سیمې په غلنۍ کې د سړک د غاړې د یو چاودنې له وجې د حلیمزو قبیلې یو مشر ملک اورنګزیب خان ژوبل شوی دی. بلخوا د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یو بله پیښه کې بیګانه معلومه وسلوالو هم د حلیمزو قبیلې په یو بل مشر ملک سرتاج خان ډزې کړي چې پکې نوموړی روغ وتلی او د هغه ډرایور ژوبل شوی دی. تر اوسه د پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې دغه دواړه مشران په سیمه کې حکومت پلوه مشران یادېږي. په تېرو څو کلونو کې د مومندو قبیلې سیمې د بېلابېلو قبیلو په سګونه قومي مشران د امن د لخکرو غړي د تشدد په پیښو کې وجل شوي او جوبل شوي دي. د راپورونو له مخه په تیرو لسو کلونو کې په مجموعي توګه څه د پاسه 2000 قومي مشران وجل شوي دي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې ځانګړو افغان ځواکونو لس تنه وسلوال مخالفین وجلي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته وویل چې په الینګار ولسوالۍ کې د عملیات نن سهار ترسره شوي چې پکې د مسافر ماهر او حلیم په نومونو د وسلوالو مخالفینو درې مهم قمانداران هم وجل شوي. سرحدي ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د دوی ځواکونو درې تنه مشکوک کسان هم نیولي دي. وسلوالو مخالفان تر اوسه په دې حق لس نه دي ویلي. د افغان وزارت دفاع چارواکي وایي چې په ننګرهار، پکتیا او لوګر ولایتونو کې د سیمرخ په نامه د عملیاتو په وړاندې یو لوی خنډ د مخالفینو لخوا د ماینونو ښخول دي. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیرین مشال ریډیو ته وویل چې مخالفین د ماینونو په ښخولو سره زموږ د عملیاتو په وړاندې خنډان جوړوي. د زیاته کړه په لاره کې د شپې لخوا ماینونه ښخوي او په دې کار کې له ماشومانو او یا سپینګیرو څخه کار اخلي او دا زموږ د عملیاتو په وړاندې یوازینی خنډ دی. وسلوالو طالبانو له مخکې نه ویلي چې په دې عملیاتو کې د دوی وسلوالو ته اوړېدلې زیانونه کم دی او دعوه کوي چې افغان ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. خو جنرال وزیری بیا دغه ادعا ردوي. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي تهران تیار دی چې مغربي هیوادونو سره د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه سنجیده خبرې وکړي. ولسمشر روحانی پرون په خپل لومړي خبري کانفرنس کې وویل د ایټمي پروګرام مسله حل کېدای شي خو که ټولې خواوې سیاسي خوښه ولري. روحانی ټینګار وکړ چې د خبرو اترو د بیا پیل کېدو لپاره نور بندیزونه نه بلکې ډیپلوماسي مرسته کولی شي. امریکا وایي چې واشنگتن د روس د بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره د خبرو پلان لري. یو امریکایي چارواکي چنی غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې جان کیری او چک هیګل به له وزیر سرګی لاوروف او د دفاع وزیر سرګی شویګو سره د جمعې په ورځ په واشنگتن کې ملاقات کوي. د امریکا او روس ترمنځ داسې دوه په دوه ملاقاتونه په داسې حال کې کیږي چې د ماسکو حکومت د امریکا د استخباراتو یو تښتېدلی مامور ایډورډ سنوډن ته سیاسي پناه ورکړه. دې مسلې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ روابط نازک کړي دي. داسې ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې فکر کوي چې راتلونکي میاشت کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سرمشري کې ګډون وکړي او کنه. ایډورډ سنوډن د امریکا د استخباراتو ادارې د پټو اسنادو د افشا کولو په خاطر په جاسوسۍ تورن دی. د شام سرکاري میډیا وایي د دمشق ښار په یوه سنډه کې په چاودنه کې پرون لس تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. چاودنه په هغه سیمه کې شوي چې اکثر پکې عیسویان او د دروزي فرقې کسان اوسي. د دې سیمې اکثریتي آبادي د بشار الاسد د رژیم ملاتړي ګڼل کیږي. تر اوسه د حملې ذمواري کومه وسله والې ډلې نه ده اخیستې. او وروستۍ خبر دا د ایټلي په میلان ښار کې د امریکا د کونسلګرۍ کارکوونکي د ترهګرۍ د پیښې د ګواښ په خاطر په عارضي توګه ایستل شوي. پولیسو پرون وویل چې کونسلګرۍ ته د بمې حملې د خبرداري یو لیک استول شوی و خو د ودانۍ تر پلټنې وروسته هیڅ ډول چاودیدونکي مواد نه دي موندل شوي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شي. په کراچۍ ښار کې تیره شپه بمی چاودنې کې د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي. چارواکي وایي د برید هدف یو صوبایي وزیر بو. پاکستان د کنټرول په کرخه د 15 هندي فوجیانو د وژلو تورونه رد کړي دي. د دوړو هیوادونو لوړپورو فوجي چارواکو له یو بل سره پر دې پیښې خبرې کړې. د کنټرول پر کرخه اوسنی پیښه به پر اړیکو څه اثرات پرې باسي. دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابا کوي د تحریک انصاف ګوند مشر لخوا د صوبایي حکومت غونډي مشري یو غیر آئینی ګام وو. په اسلام آباد کې مزدوران د اختر لپاره څه تیاری کوي؟ دا مشال تر رڼا لاندې ژوندې بحث د خبرونې په دوی مینمای کې اوریدل شي. اوریدل مه هیروي له مشال رادیو سره اوسئ. زمونه ودونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګری خبرونې ته غوږی د دې خبرونې لومړی رپورت. د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د بلوچستان په ګڼمشت لیاري سیمه کې د رشپه بمی چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې د ماشومان په ګډون 11 کسان وژل شوي او له 10 څخه زیات ژوبل شوي دي. سین حکومت یاد بریت غندلې او د کراچۍ ښار کې د وسلوالو ډلو کار بللې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وای چاودنه د سیمه د فوټبال په میدان کې د لوبي تر ختمه دورستو مخه تارغه لیدا. د سیمه د پولیسو مشر طارق داریجو نن سهار مشال رډیو ته ویلي دي د فوټبال په دغه میدان کې د روزي د میاشتې په لړ کې د شروع شوی تورنمنت د اخري میچ تر ختمه دورستو د سین صوبې د کچا بادای وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو انعامونه تقسیم کړل او چې کله هغه د خپل ګاډي په لور روان شو نو درنه 14 وشوه. د پاکستان د پیپلز ګوند رهنما او صوبایي وزیر جاوید ناګوري له دغه پیخه ژوندې وتلې دي. نوموړي د 14 وروستو خبريالانو سره په خبرو کې ویل
جیسے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوا
ہے۔ جسے څنګه خپل گاڑی ته راورسیدم نو زوراورا چاودنا وشوا۔ د دې چاودنې له امله یولس کسان چې زیاتره پکې ماشومان شامل دي وجل شوي او له دیرشو څخه زیات نور جوبل شوي دي۔ په دوی کې د زیاترو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی۔ د پیښې زیاتره قربانیان ماشومان او یا هم ځوانان دي، څوک چې د لوبې د سیل او یا هم د لوبې کولو لپاره یاد میدان کې موجود وو۔ پولیس چارواکی وایي په چاودنه کې د 15 تر 16 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي وو۔ دغه توکي په موټرسایکل کې ځای په ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوي دي۔ د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن رسنیو ته ویلي دي د حملې هدف صوبایي وزیر جاوید ناګوري وو، څوک چې د دغه ټورنمنټ په فاینل لوبه کې خصوصي میلمه وو۔ د هغه په خبره یا د پیښه په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو لخوا د ترسره کیدونکې ترهګرۍ کړی ده۔
اور ملک کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں۔
شرجیل میمن وائی پٹول ملک کے دا طرح گرئی پی خیر روانی دی، دا پاکستانی و برخه هم دا سنشتا چه حل تا دی طرح گری نوی لیاری هم دا دی ملک او دا دی خار برخه دا، او دا هم دا طرح گرو دا آغیز سخا به هر سما ندا۔ دا اول ځل نه دی چې د پاکستان پیپلز ګوند پر رهنما جاوید ناګوري بمی حمله شوي۔ لدی وړاندې د مې په میاشت کې د ټاکنو د کمپین په محل په نوموړي ورته بمی حمله شوي وه چې مرګ جوبلې اړولې وه۔ د دغې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې وه۔ دلیاری د چاودنې څو ساعته مخکې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې درې وړې چاودنې شوي دي۔ پولیس چارواکی وایي دغه چاودنې د ښار په شتمنو او خوندي سیمو ګلشن اقبال، ډیفنس او کلیفټن کې د شرابو د دوکانونو مخو ته رامنځته شوې دي۔ پولیس زیاتوي د چاودنو په مهال په درې وړو سیمو کې په هدف شوي دوکانونه بند ول، نو ځکه یادو چاودنو مرګ جوبله نه ده اړولې۔ ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ۔
قدمن اوریدونکو، د المنصورین بریګیډ په نامه یوې وسلواله ډلې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی د تختولو پلا منلې ده. د یا تنظیم یو ویان مشال لړیو ته د ټلیفون لارې منلې چې سید حیدر ګیلانی د دوی په ولقه کې دی. حیدر ګیلانی درې میاشتې وړاندې د پنجاب له ملتان سیمې څخه د انتخابي کمپاین پر مهال د وسلوالو لخوا تختول شوی وو. په دې اړه نور حال د سیمې نه د مشال لړیو خبریال لا کوي.
المنصورین بریگیڈ پر نومره جوت شوی یو نوی تنظیم وایون ابو یزید منصور د پاکستان مخشنی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د زوی سید حیدر گیلانی تشتولو ذمہواری قبول کړی دا۔ پرون د سلورم په ورځ مازیګر مال د وینا سرګنده سیمه نا ابو یزید منصور مشال ریجو تا وویل چې سید حیدر گیلانی دوی تشتولای دی، روغ را موټ دی او دا وخت د دوی په قید بندی دی۔ دیوے پشتنے پا زواب شے ویوند ابو یزید منصور وویل چه تشتولای سید حیدر گیلانی او دا آغا پلار سید یوسف رضا گیلانی جمہوری نظام تا و داور کولو او دا یهودیانو امریکانیانو پا سنگشتیون کش شمیر او دمیش دشمن دی، زکا دوی او دا دوی نور سنگشتیانو وجل تشتول بندی کول او دوی تا زیان و رسول دمیش دا پارا روا دی۔ دا دوی پا خلاف با دمیش حاسے اندیا سے ہاں پلا پسی جاری وی او د تشتولی حیدر گیلانی ویڈیو باہا زر د میڈیا خبریالون تا ور ورا سوالا شی۔ د طالبانو سارا د المنصورین بریگیڈ د اڑیکو پا پشتنے ابو یزید منصور زیادا کھڑا چه طالبون د دوی ملگری دی، میجو طالبون پا شریکا د یو منزل پا لوری مزل کھو، دا منزل مشکل او رٹ دای خولر ندائی۔ د المنصورین بریگیڈ نوی تنظیم او د مخشنی وزیر اعظم سید رضا گیلانی زوی سید حیدر گیلانی تشتولو او ذمہواری قبلولو پا باریک شمی چھ دے امنیتی چارو تجزیہ کار مخشنی بریگیڈیر سات خان پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ زواب وکم۔
دا یو حربے پتور پر استعمالیږي چې کوم استخباراتي ادارې دي نو دا غي پر رادار باندې تاسو دومره نمونه واچوي چې هغه د دې په شکل کې لا سوخي کوم سبا د دې خلاف کاروای کیږي، نو کوم مرکزی تنظیم دا غلط دین انکار کوي چې دا موږ په جوړونه دا موږ نه کړي، دا یو قسم خلک دي او دا غي مختلف تنظیمونو داسې نمونه غیر وباسي۔ نو یو څومره ځله ګلانی زوی وي د چاپل چا زوی وي هغه به محفوظ نه وي په پاکستان کې، ځکه چې پاکستان کې امنیت بالکل ختم شوی دی۔ بچ پندرہ مرغلت کسان ولاړی بچ خان کې تقریباً 100 کسان مزاحمت شولتا اسے منشولتا یہ غلام نہ چلے۔
دا دا دے ہم یہ را نوی چھ سید حیدر گیلانی دے پنزم میاشتے پا دوائیما نیٹھا اغا وقت دے ملتان فرخ ٹاون نا وطشتا والا شا چکلا اغوی پا انتخابی عمل لگیاو او دے تشتاولو زیمواری چاہاں کبولا کڑے نوا خو اوز دا زیمواری تا دے المنصورین بریگیڈ ویوند بڑے ووا حالے
کدمنه ودونکو د پاکستان او هند لوړپور فوجي چارواکو نن سهار په هغه پیخي خبري کړي چې د کنټرول پر کرخه 15 هندي فوجیان وسلوال وجلیبو دا خبرې ترې د هند لخوا پر پاکستان دراندازي په تناظر کې شوې پاکستان د هندي فوجیانو د وژنې تورونه هم رد کړي دي نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکبي
د پاکستان پوز عسکری سرچینو تر مخه چې نن سهار د پاکستان او هند ډایریکټر جنرال آف ملټری آپریشن سرمنځ د پولو د موجوده صورتحال په اړه د هاټ لائن د لارې خبرې اترې شوې دي د پاکستان پوز ډایریکټر جنرال آف ملټری آپریشن د لائن آف کنټرول خلاف ورزي او د هغه 15 د هند پوځیانو د وژنې الزام سختې سره رد کړی دی کوم چې د هند له اړخه لګول شوی وو او ویلي دي چې پاکستان پوز د ډسبندې په معاهده مکمله عمل درآمد کوي د غرنګ دغه هاټ لائن د لارې د پاکستان پوز ډایریکټر جنرال ملٹری آپریشن 13 ورس پانڈو سیکٹر کے دا ہند پوز لڑخا پڑز ہم احتجاج کرے دے چپکی دو دا پاکستان پوزیان جوبل شیوی وو دری تر سنگ 13 ورس دا پاکستان دا خارجہ چارو دفتر لخواخ پور شیوی و بیان کی ویلے شیوی وو چے دا 15 ہندی پوزیان و وجن الزام بے بنیاد دے او دا پاکستان پوز دا دی خبری تصدیق کرے دے چے دا پولیہا غڑخت دا ڈز و تبادلہ ند شوی دا پاکستان دا خارجہ چارو دفتر دا بیان مطابق چے پاکستان 2003 کی شوی دا ڈسبندے پا معاہدے عمل کوی د دواړو ملکونو ترمنځ د پولو نوی صورتحال په اړه د بهرنیو چارو کارپو او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای
زه فکر نه کوم کدا کدی سره ډیر اثر پریوزی کدا بریدونه زیات شي او پای کې تلفات شي بیا خو بخا مخا اثر پریوزی خو داسې یو نیم تلفات دلته بریدونه کرا کرا دا خو د تیر ډیر زمانه نه دا روان دي نو د سره دواله ملکونه مختشوی دي نو زه فکر کوم چې په دې باندې باډی کې کوم ډول متاثر کی
د ذکر دا چې روانه میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ یو ملاقات هم امکان دی رابع اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
کدمنه بدونکو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان په تیرو ورځو کې د صوبې د انتظامی افسرانو د یوې غونډې مشري کړې وه کوم چې اوس د نیوکو لاندې ده په دې لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د عوامي اشتل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک په اسمبلی کې د التوا تحریک هم جمع کړی دی نور تفصیل یې د خالد خان په رپورټ کې اورو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف په صوبایي اسمبلی سیکریټریټ کې د التوا تحریک په دې غرض جمع کړی دی چې نوموړی د صوبایي حکومت انتظامی افسرانو او سیکریټریانو غونډو مشري کوي او هغوی ته د حکومت انتظام چلولو لپاره نیغ په نیغه حکمونه ورکوي مشال ریډیو ته د خپل تحریک التوا په حق له سردار حسین بابک وویل چې هغوی په صوبه کې د تحریک انصاف لاندې ائتلافي حکومت ته د قدر په نظر ګوري خو د پوینا د صوبې نظم چلول صرف د صوبې د وزیر اعلی وزیرانو او د منتخب خلکو آئینی حق دی
پکاردار کې مارفان سے بدل ته پدې صوبې کې حکومت ته وزیر اعلی ته او خپل پاډاو ته وایي خپل جندا وایي د مخې ته کیږي خپل بل چې کوم مشوره دا غا او ته وایي په اړه باندې نظر ساتي بدل تر اصل له ډایرې چې څه دې ته اړه ورکولو څه دې ته اړه ورکولو د پولیس ګرمه
دا تحریک انصاف مرکزی مشر عمران خان 13 نے د صوبے انتظامی افسرانو د غونډې مشري کړې وا چې د نورو نه علاوه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبے نور وزیرانو پکې هم ګډون کړو د دا غونډې په حق له د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وای چې د عمران خان ګوند ته د دې صوبے خلکو اوټونه ورکړې دي هغه کول شي چې د خپل ګوند منشور او د سیاسي ایجنډې لاندې صوبہ کې انتظامی سیاسی او معاشی بدلون راولی
عمران خان ام او خبر کړی دا د سپیانو تا د افسرانو تا کوم خبر کړی دا محمد علی جنا ورته کړی وا چې تاسو د سیاست دانانو غلطی او غیر قانوني خبرې مو منئ نو دا د مشاورتي او خنۍ تمره خنۍ ټینګو چې د ګوډ ګورنر د پاره د انصاف د پاره د دریا ملکیا ختمولو د پاره د عمران
خان یو ډېر ښه کوشش دی او دې کې غیر قانوني هیڅ خبره نشته.
خو بیا ویل کېږي چې د صوبې سرکاري افسران او پوه خلک د عمران خان دغه عمل غیر آئینی قدم ګڼي او وایي چې د یو سیاسي ګوند مشر صرف خپل ګوند وزیرانو او اسمبلی غړو ته خپل ایجنډا وړاندې کولی شي، نه چې سرکاري افسرانو ته نیغ په نیغه احکامات جاری کړي. په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال دلاور جان وایي چې تیر وختونو کې هیڅ یو سیاسي ګوند مشر سرکاري افسرانو ته داسې احکامات نه دي وړاندې کړي، بلکې د دې د د صوبے انتظامی مشر یا چیف ایگزیکٹو د صوبے وزیر اعلی وی.
خو مخاصر عمران خان د خپل پارٹی او د خپل وزیران او د خپل چیف منسٹر نه تپوس کول شو، خو ډایرک داسې مطلب دی چې د افیشل میټینګ سربراهی کول د خانخ کوي. یو داسې هم خبره کیږي چې په دې باندې سیکشن هم خپل منځ کې وس هغه خبرې راوچتي چې دا غیر قانوني او د تنه په کار، چې مطلب داسې راشو ډایرک د دې میټینګ چې کوم نه صدارت تاوی وي.
دا یادونه ده چې د عوامي نیشنل پارٹی مرکزی لیډر سینیټر زاهد خان په سینیټ کې د عمران خان خلاف دغه شان وړاندې کړی دی او تمه ده چې د سینیټ راتلونکي غونډه کې د عام بحث لپاره وړاندې شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د برتانی ګارډین او رسپانه د سشنبه پورس په پاکستان کې د درې بیلابیلو پیښو په اړه یو رپورت جوړ کړی دی. رسپانه وای په پاکستان کې روان تشدد نوی جوړ شوی حکومت دفاعي حالت ته بوتلې دی. تفصیل عبدالحی کاکړ نورو.
ګارډین رسپانه د پاکستان د نوي حکومت د دفاعي حالت ته د تلو خبره ځکه کوي چې وايي په دې هیواد کې د سیشن میپورز د کشمیر پر پوله په بلوچستان او په ګلګت بلدستان کې د تشدد مختلفې پیښې شوې. د کشمیر پر پوله هند دا داوه کړې وه چې د پاکستان له لوري د دوی 15 عسكر وژل شوي، خو پاکستان دا داوه بې بنیاده بللې ده. دا شان د ورسپانې په خبره په بلوچستان کې 14 مسافر له بسه راکښته کړل شول او ووژل شو. د دې پیښې زمواري بلوچ آزادي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبوله کړې ده. دارنګه هم د سه شنبه په ورځ په ګلګت بلدستان کې وسلوالو د پولیسو د یو مشر په ګډون دوه فوجي افسران وژلي وو چې زمواري تحریک طالبان په غاړه اخیستی و. ګارډین د دې پیښو د ذکر وروسته د پاکستان د امنیتي چارو له یو کارپو امتیاز ګل سره خبرې کړې دي. نوموړي ورسپانې ته ویلي سربیره پر دې څارونکو فکر کولی چې د 11 مئی تور انتخاباتو وروسته به د پاکستان حالت په شکېدو سي، خو د دې برعکس د نواز شریف نوی حکومت په ګڼو بحرانونو کې راګیر دی. نوموړي زیاتوي نواز شریف په یو داسې حالت کې راګیر دی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې اور بل دی. د دې په وینا نواز شریف له فرقوارانه ډلو او سیاسي اسلام پالو چې لال قاعده متاثر دي په شکل کې لګن اړخیزه چیلنجونو سره مخامخ دي. د امتیاز ګل په خبره زیاتیدونکو تشدد حکومت دفاعي حالت ته بوزدلې دي.
عبدالحی کاکړ چې د برتانی ګارډن رسپانې د مقالې غټی کې تاسو ته وړاندې کول. اوس یو بل مقالې ته هم کتنه لرو. د امریکا خبرېدونکو فارن پالیسی مجله کې چې د امریکا او پاکستان د اړیکو د لاخ کولو لپاره باید واشنگتن د نوي جمهوریت حکومت سره ملاتړ جاری وساتي او اسلام آباد باید د امریکایي مرستو شفافیت یقیني کړي. لیکوال وای که د دې ملکونو اړیکې بهتر نشي نو کېدای شي یو ځل بیا په دواړه خيزه مسایلو بے باوري پیدا شي. بشیر غوخ د دې مقالې غټی کې درابروي.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وسنی وزیر جان کیری د 2009 کال د فروری په میاشت کې د یو امریکایي سېنیټر په حیث ویلي و چې باید د پاکستان د ملکی حکومت د قوی کولو لپاره کار وشي او جمهوریت ته دی وده ورکړل شي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا د دفاع اوسنی وزیر چک هیګل هم ویلي و چې د افغانستان او پاکستان خلک باید هیر نشي، ځکه چې د خلکو هیرول د هر څه د بایللو په معنا دي. لیکوال لیکي چې د روسیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته سفر وکړ، خو لا هم ډېرې مسلې شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري پیدا کړي. د مثال په ډول افغانستان کې د سولې بهیر ته د طالبانو راوستلو په اړه د پاکستان پالیسی او په قبایلي سیمو کې د امریکا ډرون بریدونه. په مقاله کې راغلي چې لنډه موده وړاندې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو بیا شروع کول د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د بهترولو لپاره یو ګام دی. لیکوال وایي پاکستان باید زر تر زره یو قابل سړی امریکا کې سفیر وټاکي. همداراز پاکستان باید د خپلو داخلي مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په دې کې د انرژي د خراب حالت سمول راځي او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باید زر تر زره د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه پرېږدي او نورو تکړه کسانو ته دی وسپاري. فارن پالیسی مجلې لیکي چې نواز شریف باید د هندستان او افغانستان سره تجارتي تعلقات ښه کړي ځکه چې سوداګري په سیمه کې د اوږدمهاله سولې لپاره ګټوره ثابتېدای شي. همداراز د لیکوال په وینا د پاکستان حکومت باید د امریکایي مرستو د لګولو په لړ کې خپل شفافیت وښيي او داسې کسان په مهمو پوسټونو وګماري چې هغوی د مهمو فیصلو کولو وړتیا لري. په مقاله کې راغلی چې پاکستان کې خلک د نواز شریف له حکومته د مسایلو د زر حلولو تمه لري، نو ځکه خو باید په سمدستي توګه عمل وشي. همداراز امریکا باید د دوه اړخیزو اړیکو د بهترولو او د پاکستان د جمهوری حکومت سره خپل مرستې او وادي عملی کولو لپاره ګامونه واخلي.
زما همکار بشیر غواخو چې د فارن پالیسی د مجلې غټکی د مقالې غټکی تاسو ته وړاندې کول.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
کدمن اردوونکو د پاکستان د نورو برخو بشان د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه هم خلک اسلام آباد ته د مزدوري لپاره ورزي. مشال ریډیو چې کله د مزدورانو ته د اختر د تیارو په حق له پښتنه وکړه، نو د زیاتره مزدورانو وینا و چې یو خوا په روژه کې مزدوري کموه، نو بل خوا د تیری یوی هفته رئیسی شروع بازارونه هم دوی کارونه په ټپه ودرولې. نو په داسې حالاتو کې به دوی د اختر لپاره څه شان تیاری نه وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله ځینې مزدورانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ملک د مختلفو برخو په شان په اسلام آباد کې هم د پشکال د بارانونو لړۍ د تیر میاشتې یو دیرشتمې نیټې نه شروع شوې ده. یو خوا د بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي، نو بل خوا د اړیمار مزدوران هم فریاد کوي چې د بارانونو له وجې ډېر متاثره شوي یو. او د اختر په دې ورځو شپو کې د تیر یوې هفتې راهیسې مزدوري نه ده کړې، نو اوس پریشان یو چې اختر کې به څه کوو. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمونه اسلام آباد ته د خوارۍ مزدورۍ په تکل راغلي. ځینې مزدورانو نه چې کله مشال ریډیو د اختر د تیاریانو په حق له پښتنه وکړه، نو د پیښور نه راغلی شیر محمد وایي:
مخکنی چې کومې پیسې میسي وي هغه موږ نه خرج شوې او لګېدې، او نور زمونږ دلته مزدوري نوره نشته دی، روجیم دی.
د سوابۍ سره تعلق لرونکی نوید علي وایي چې اسلام آباد ته د مزدورۍ په غرض راغلی وم چې دومره پیسې وګټم چې د واړه خویند ورونو لپرې جامې او پیزار واخلم.
رونه میری واړه یو لسم کړی، بل په دو لسم کړی، او خویندې میری یو دوه زراعي لپاره چې د کپلو مپلوسو چې تیار
اسلام غنی خپل خفغان سپدا ډول مشال ریډیو سره شریک
کړو.
د چارسدی فضل واحد وایي چې یو پروژه کې دیاړي مزدوري کموي او بلخوا بارانونو ورله کار په ټپه ودرولې دي، نو اوس به خالی لاس کور ته ځما.
سیم ندی گٹری ریز ہے کہ کار مزہ شتا دے نا، بس دیز ہے کار خواسم خراب شے دی اڑے روزہ کی بیاڑے خراب، مزدوران زیاد تی دے زیاد تی، بس سیم ندی کڑی اختر لا.
دا مزدوران وے چ حکومت ل پکار و چ دا اختر پ موکو زمنگ ل پارے د س پیکیج اعلان کولے چ منگ ہم اختر پ خپل کورونو کی د بچو سره خوشالی تیرا ولے. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمن اوردونکو، په پیښور کې د اختر لپاره تیاری دي چې هغه روان دي، او تر پیشنمی پورې خلک جامې، پیزار او نور شینه اخستو کې مصروفي. په د پیښور نه نور تفصیل د غلام غوس رپورت کې ورو.
د اختر رانځدې کې دوه سره سم په پیښور کې تر پیشمنی پوری خلک د اختر لپاره په خریداری کې مصروف وي. په دې لړ کې د پیښور د باړهګیټ اوسیدونکو انوار الله مشال ریډیو ته وویل:
شاپینګ خو لږ ګران دی، هر سیز ګران دی، او شاپینګ به خامخا کو کنه، ځکه چې اختر دی، اختر د پاره خو به ته سنا سکے ماشومان دم کپڑے وغیرہ غشتی.
بلی خواتا پر خزو دا خریداری لپارا پا زنگڑی مرکز وومن بزنس ڈیولپمنٹ سنٹر کی دا خزو دا شاپنگ یا زنگڑی میلا ہوم دا نننا پیل کرشوی دا چی دا اختر ترشپی پوری با دوام مولری. پا دیلر کی دا وومن بزنس ڈیولپمنٹ سنٹر یوی چارواکی نبیلا سبدر مشال ریڈیو تو ویل:
ویل دا زمان کدور از عید کالا دا نننا او سٹال نا چی کم دیو ماغا ٹریڈیشنل سٹال نا دی د مہندی چھٹیاں کپڑوں چکم ہم the family is to come and dress for Allah shizu nahi daagi waase later
da chi haga khalak kum chi maujuda grani nashi bardash kawale haghi da akhtar la para sa aghistali di aw kana di yotan raksha chalawun ki mashal radio to wel
era bas mashmano la khum kapde mapde aghisti aw zan la khum sablen di aghisti awri ni jani wadan la sawalu azamu khuda ga hal le bas gatu mashmano le wdu
da yadawune wal da chi pa pekhawar ki da akhtar da khareedari par mahal pa bazarunu aw marketunu ki کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوې دي ولهم اوس مشال رډیو په خبر
کدمونه ودونکو د مشال رډیو خبرونه ته غوږی مجید بابر سره په سټوډیو کې ناس سره ځکه چې وخت شوې دي د مازیګر څلور نیمه بجې د غینه بعد خبرونه لنډیز باور
د کراچۍ په لیاري سیمه کې 1314 شوې چې پکې یو لښتنې وجل شوې او ډېر شنور شوې د سیمې د پولیسو مشر طارق داري جونن سهار مشال لري ته ویلې دي 14 د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبي تر ختمې دورشتو هغه وخت وشو کله چې د سین صبای وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو د انعامونو تقسیمولو نه پس د خپل ګاډي په لور روان وو یوې وسلوالې ډلې المنصورین بریګیډ د پاکستان د پخواني وزیر ادم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی علي حیدر ګیلانی د تختونی ذمہواری قبول کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر بهاول خان یې تر هغه په تور لیست کې شامل کړي دی وزارت د نه پورس په خپل خبر پانه کې ویلي چې بهاول خان په امریکا کې پانګولري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړي له هغه سره هر ډول معاملې منندي نن سهار د مومندو قبیله سیمې په غلنۍ کې د سړک د غاړې د یو 14 لوجه دی د حلیمدو قبیله یو مشر ملک اورنګزیب خان جوړل شوی دی بلخو د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال لري ته ویلي دي چې په یو بل پیښه کې بیگانه معلومه وسلواله هم د حلیمدو قبیله په یو بل مشر ملک سرتاج خان د دکړي چې په کې نو وړې روغ وته او د هغه ډرایور جوړل شوی دی تر اوسه د پیښو ذمہواري چانه د منلې افغان چارواکي وایي طالب وسلواله په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو د استادې میرمن روحګل خیرات پر موټر په غزنی کې برید کړی دی چې په کې د روحګل ورور او لور وجل شوی او د هغه په ګډون سلور کسان جوبل شوی دي د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي تهران تیار دی چې مغربي هیوادونو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه سنجیده خبري وکړي امریکا وایي چې واشنگتن د روس د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره د خبرو پلان لري د شام سرکاري میډیا وایي د دمشق ښار په یو سنډه کې 15 کې پرون لستنه وجل شول او ګنشمیر نور زخمیان شوی
مجید بابر چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کول اوس قدرمن اوردونکو ورشه به د مشال تر رڼا لاندې د ژوندۍ بحث د دې بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تورانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني په پاکستان کې په مرکز او صوبه کې د داسې ګوندونو حکومت جوړ شوی چې ور باندې د طالبانو د حمایتي پټیو تور لګیدي خو هم د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ روانه ده او هر وس پورت مخ په زیاتېدو ده کڅم طالبانو په پزګوند عوامي نیشنل پټی په خواني حکومتونو باندې په نظریاتي حواله باور نه کولی خو سني حکومتونو باندې داسې تورونه نه لګول کیږي ان طالبانو یو ځل نواز شریف د خپل ضمانتي په توګه اعلان کړی وو بلخو د پخوانی حکومت برعکس د طالبانو پر ضد فوجي عملیات هم نکړي پښتنه دا د چاخیر ولی آیا د تشدد دغه مخ په زیاتیدونکو پیښو ولی دی دا او ورسره نورې پښتنې د مشال تورانه لاندې بحث کې چیرو په دې بحث کې بل مشره ملمانوي د پېښور کې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین او د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امل خټک د بدوړه سره ملمانوي خدا وخت ورسره هڅه کوي چې د ټلیفون د لاري را سره ملسي خو ځینی ټیکنیکل یا ټیکنیکی مسلې دي چې هغه به کملاوسینو خبري بو سر وکړو خو دلته باید یادونه وکم چې دا تشدد د پیشې پتیرو دوه ورځې کې نور هم زیاتې سوې دي پروند په ګلګت بلدستان کې د یو اس اس پی په ګډون دوه فوجي افسران وژل شوی د دې ترڅنګ بیا په مچ کې لکه د بلوچستان یو سیمه ده په هغه کې هم یو لس کسان مسافر چې له بس راکشته کړل شوی او بیا وژل شوی د دې ترڅنګ نن بیا په کراچۍ کې دغه پېښې را منځته شوې دي نو دا ټول به نن د مشال تورانه لاندې بحث کې چیرو دا وخت را سره د ټلیفون په لاین امل خټک صاحب دی امل خټک صاحب تاسو سره کوم
وعلیکم السلام.
ایمل خټک صاحب پښتنه دا لکه څنګه تاسو وینئ پاکستان کې د تشدد دغه پیښې مخ په زیاتېدو دي. سوال دا دی چې په مرکز کې او په صوبه کې داسې حکومتونه دي چې ورباندې د طالبانو څه خاص الزامونه نسته او په دې پارټیانو دا تور لګېدی چې دوی د طالبانو حمایت کوي، خو دا دې ټولو خبرو باوجود لا تر اوسه هم د طالبانو لخوا ځخه د تشدد لړۍ روانه ده. ستاسو په خیال باندې داسې ولې ده چې دغه تشدد یا مخ په زیاتېدو دی او یا کېږي؟
نو ټولو کې اول خبره خدا ده چې د دې خبرې وضاحت پکا رہے چې ګنې دا طالبانو چې دین واغا د کوم سیاسي ګوند یا کوم سیاسي تاریخ سره زیات مخالفت ہو یا کم مخالفت ہو یا پدی وجہ پر 13-15 کالوں کے تشدد کے دونوں دا خبر غلط رہے کہ تشدد کو دمخ کے نروان دے او بلدار چه دا طالبانو چې کوم تاریخ ته نو دا غي خپل یو ایجنډا دا خپل یو پروگرام دی او دا غي مطابق چلیږي. نو زما په خیال باندې خو دا خبره د مخکې نوازي و چې تر څو پورې دا غي مطالبات نه منځو شي، تر څو پورې دا غي مقصد نه حاصل شي، تر هغه پورې باغی دا خپل کارونو ته دوام ورکړي. نو بل خبره دا ده چې څومره بند شو دا افغان طالبانو او دا امریکایانو میس کی نو اگے سرهم چې دنو دا ټول سیزن تللی دی چې زمي کوټونه بغواړي چې هغه په مذاکراتو په میز باندې خپل قیمت زیات کی خپل وزن تیرا کی نو هغه
خو ایمل خټک صاحب یعنی یو الزام چې په تیر حکومت لګیدی هغه پیپلز پارټي او بیا عوامي نیشنل پارټي وه، هغه دا و چې دوی په کڅه ماغو بیا دا خبره کوله چې دوی په سوات کې مذاکرات کړي، خو بهرحال دا الزامونه په لګیدل چې دوی مذاکرات نه کوي. او بل دا دی چې هلته یعنی دا غو په وختو کې کم از کم دا و چې پېښور کې یا په نورو سیمو کې عملیات هم کېدل، خو دا ځل داسې ښکاري چې یعنی په څه کومو سیمو کې خاص اپریشن عملیات تم نسته. نو داسې ځینې لکه اوس ګارډین ورځپاڼه لیکي چې حکومت دفاعي پوزیشن خپل کړی دی، همدغه سیدا کنه؟
نو زما په خیال باندې که تاسو وګورئ چې څنګه دا موجوده ګوندونه چې کوم په اقتدار کې دي، د اقتدار نه راتلو نه مخکې به چې کوم څه قسم بیانونه ورکول، نو هغه قوم ته دا امید ورکول او قوم ته دا دلاسه ورکول او داسې وعده کول چې ګنې دوی راتلو نه پس به چې دی نو هغه د مذاکراتو یو لړۍ پیل شي او سیاسي چې دی نو روغه جوړه به وشي. نو په دې وجه باندې خلق دا امید او کې دې شي چې دا نو دې ته وټ ورکول او شاته هم دا یو سوچو چې کې دې شي دې راتلو سره لږ وضع خشي، ولی متاسفانه مونږ ګورو چې دې راتلو سره په وضع کې هیڅ بدلون را نغلو او مونږ ګورو چې دغه واقعیت چې دی نو کې کمواله نه راغلې بلکې ورځ تر ورځ زیاتواله راغلې او ځینې علاقو کې مونږ ګورو چې بیا وژنه زیاته شوې ده. مثلا سوات غونډې علاقو کې مونږ کتل چې په ورځو کې ډېر زیات خلک په دې تور کې داغه غنې د امن کمیټې ممبر دی یا د امن مرکز ممبر دی هغه وایي.
ایمل خټک صاحب ډیره مننه تاسو ته. راځم خادم حسین مش کوشش وکړي چې راسي، خو بهرحال تر اوسه لا د ټلیفون په لاین نه دی، خو له موږ سره دا وخت د ډیر اسماعیل خان د پولیټیکل د یونیورسټي د پولیټیکل ساينس د ګومل یونیورسټي د پولیټیکل ساينس استاد او لیکوال عزیز الله خان دی. عزیز الله خان تاسو سره کلی کوم. عزیز الله خان له تاسو څخه هم دغه پښتنه ده لکه څنګه چې د خبرو اترو خبره کېدله او له طالبانو سره کېدله، خو داسې ښکاري چې له یو خوا ته مذاکرات هم نه دی روان، له بل خوا فوجي عملیات هم نه دی روان او د طالبانو له خوا ځخه بیا هم د تشدد دغه سلسله روانه ده. نو ځینې دا فکر کوي چې حکومت پر ځای د دې چې یو جارحانه طرز عمل خپل کې، پر ځای د دې هغه دفاعي پوزیشن یا دفاعي حالت ته تللی دی. ستاسو په خیال باندې دا خبره تر کومه ځای پورې واقعیت لري ځکه تاسو په سیمه کې؟
بالکل دا خبر ہے کہ دا وقت دے طریقہ اور ہا دے سر دے پالیسی کوبان دا چھ پالیسی اے معلوم ہے دے فوجی حکومت او ال دے نواز تے ایک کوسیوں نہ پھٹ دے اڑے سیوں نہ حکومت کو دس دا ولا یوں نہ ہم بھی سیرا وارو ال پاکستان کرن اور دے خبر اپری خود لا
بیا ولا وایم مونږه یو په دې کې مې لري چې سوچ کوم او څه 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 وره نه ماته به مونږ دا غاوله خو دا راه چې دا هم تاسو پورې وخت نه دی او زه وایم چې موږ کوم شو کوم څه او کا سیویلی اندې دوار دا وخت لکه لږ په خوب کې څه سره یو کوولې دې خرابې په حواله سره بیا بیا څو دې له باندې او څو دې او بل طرف ته لکه څنګه چې وې دا هم چې کوم تراګل دی خپل کار وايي څو ترې دې چې دلته واټه یې او نور هم دې صحیح وکړا چې کیره په خبر کې باندې دې مان کې او له دوی په لسی دې غوښته ګان دا په کار باندې دې کوم څه یې نه کومه څه او کوم شي ا دوار سره یو ځای چې دې خبره متفق شي او هغه له پاس کا هم یاد وی او دا پاتې دې چې متفق نه اوسره یو دي او له دوی دا مقدار باندې ختم شي دې سره هغه دا دې
سم ده عزیز الله خان تاسو په لائن اوسئ زه امل خټک صاحب یعنی د پخوا به دا یو دلیل ورکول کېدی چې د فوجي اپریشن چې چرته چرته روانې دي هلته که نور نه وي کم از کم د ځینو غټو غټو پیښو چې دا هغه مخنیوی کم از کم کېږي خو اوس چې داسې حالت دی چې هلته اوس عملیات هم نه دي روان فوجي اپریشن هم نه کېږي یا داسې کاروان هم نه کېږي نو په داسې حالتو کې آیا ستاسو په خیال باندې دغه حکمت عملي د خلکو د ژوند په ژغورلو یا بچاولو کې څومره کارګره ده چې داسې خاموش ناستی
نو زه با په خیال باندې خو داسې اوازیم دي چې ګنې د اختر نه پس دی نو کوم د پاکستان امنیتي ځواکونه چې دي یا فورس چې دی نو هغه کېدی شي که ټارګیټډ عملیات شروع کړي نو ځینې خلک دام وایي چې کېدی شي په دې وجه هم دی کې زیاتواله راغلی دی چې طالبان په دې پوه شوي دي چې مخکې وروسته چې دی نو هغوی باندې فوجي فشار را روان دی نو دې نه مخکې چې پای باندې فوجي فشار راشي هغه لګیا دی د هغې په مخنیوي دپاره یا چې دی نو دې دپاره چې دغه د دې لارو نیسي هغې هم لګیا دی ځینې ارکتونه داسې کوي چې هغې په وجه باندې په هغې باندې فشار راولي چې هغې د دې کار نه واوړي
او مننه امل خټک صاحب اجلا خان یو بل خبره چې د داسې د اپوزیشن چې کم لیډر دی په خیبر پښتونخوا کې سردار حسین بابک هغه پروند وینا کړې ده او په هغه وینا کې بهرال ځینې نورې خبرې کړې دي خو یو خبره کړې ده او هغه څومره تاسو ولته یې کنه آیا دا خبره ده څومره پر ځای د کاسي دا یو سیاسي بیان دی چې ورکړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د اوسنی حکومت لوجې ځخه د تشدد لوجې ځخه د خلکو مورال چې دی هغه ډی مورالای سوي دی یعنی مورال یې پرېوتی دی آیا دا صرف سیاسي بیان دی کنه تاسو عملا هلته وینئ څه ستا
ګورا شاه زما په خیال باندې سیاسي بیان دې څه نه دا اولې دا وخت شګر بخښه کوي خو کا بازارونه دي او کا کوشې دي که څوک دي هغه باندې کته باندې دا سوي دا هر سړی دې په باندې کې پریشان ده اپ دې حواله سره چې مخکې وګورې چې دا دې د خسرګي او هغه وسولانو او هغه بعد دې صبايي حکومت نه لګامل هغه دې وراله مزمات وکړو بیا د هسپتال ته څه لار لري او اخر بیا معلوم کړو تاسو نه وکړو او بل بلاو چې هغه باندې په فراخ شینین سره دې ته حاضر خلاف لاړو او زه وايي هغه داو چې کله به دې او لست اخلاق یې نو کله چې دغه په دې په دورې یو شایسته طریقې سره تر هغه مو مقابله کوله نو هغه هغه مورال ورته بلان کړ مورال به اوس څنګه او زاده چې ګوره چې کوم له سیاسي د شیطان هغه خو زور څه څه دی ولا شي به دې د شي په یاد ورکی او چې کله واقعیا تو چې نو هغه نه بعد د ګوره هم چې کومه شي د ورکوات واره سره خبره ورکی او بل څه نه ساده چې ګوره بلکې چې کوم ګوره پولیس ته هغه زموږه اسکور
شکار دی سمه ده عزیز الله خان تاسو سره زو عمل خټک سه یو بل خبره داتی تیر زل بارال د عوامي نیشنل پارټي او د پیپلز پارټي په مرکز کې حکومت او په صوبه کې حکومت د دوی تقریبا په یو پیج باندې ول په یو پانو په یو نظر یو فکر یو د دې دغه خو اوس دا ځل داسې ښکاری چې په خیبر پښتونخوا کې یو حکومت په مرکز کې بل حکومت ته خبرال قسم په دوی د تور لګی په نظریاتي حواله طالبان تور نزيد خو دغه تقسیم چې کم دی په صوبه کې یو حکومت په مرکز کې بل حکومت دا هم دغه د امن او امان مسله یا دغه د طالبانو د مخنیوي یا د نور چې کوم وسرتړې د مسلې دی د دې په مخنیوي کې یو مشکل دی
تاسو خبره تر دې د پر شهیدا کې د مرکزی او صوبایي چارواکو مېز کې کوم تفاهم نوي کوم یووالی نوي د سوچ او فکر په دې عامه مسله باندې موضوع باندې نو زری خبره چې دې فائدہ بچ دی نو هغه به طالبانو ته ذکر شي چې په مرکز او صوبه کې به ذهني او د سوچ یووالی نوي نو بل خبره دا ده چې زما په خیال باندې د دې دواړو د مرکز او د صوبه یووالی نه لوی خبره هغه دا ده چې د سیاستانو او د فوجیانو سوچ او فکر کې یووالی پکاره چې هغه نشته زما په خیال باندې سوچ چې دی نو هغه په دې حق کې نه لري چې د خبرو په ذریعه باندې دا مسله دې حل شي هغه سوچ دا دی چې دا د خلکو مونږ باندې عملي کړي زمونږ ځوانان شهیدان کړي دي نو پکار دا دی چې هغه سره د فزور په ژبه باندې خبر وشي نو په دې وجه باندې دغه سیاسي هلې ځلې چې تا ته لګې سلو ښکاري روشي ښکاري نو د دې شاته دا سوچم دی چې لاسه پورې د سیاسیانو او د فوجیانو مېز کې چې دی نو کوم تفاهم په دې خبره باندې نه دی نشته نو په دې وجه باندې دا ښکاري چې ورو دا کوم پېښې چې زیاتې شوې دي نو د فوجیانو هغه سوچ او فکر چې دی نو هغه بالا د سکیږي او کې دې چې سیاستان چې دی نو دغه د سیاسي خبرو ترلاسه کولو کومه لاره چې ده نو دې یو نمایشي کانفرنس مو شي نمایشي دې خبرې مو شي په عملن چې دی نو واغ کیږي چې څنګه هغه فوج وړي دا د خبره ده چې فوجي په قیادت کې فرق راځي تبدیلی راځي مطلب دا چې مونږ ورو چې د کال اخر کې دی نو دا جنرال پرویز کیانی چې دی نو میاد پر کیږي او دا یې نه پس کوم نه افسر راځي جنرال افسر راځي دا هغه څه سوچته دا هغه څه فکر دی هغه هم څه وخت علي د سلور مېشت په خامه خدي کې لګي چې هغه د فوج په نوي سوچ نوي مطلب فوج په ډایرکشن ور کوي نو بای کوي تا سیستم باندې پیږي نو کې دې چې دی نو دا خبره
جواب آیا په مرکز او په صوبه کې د دوو مختلفو پارټیانو حکومت او یا د هغو ترمنځ کوم اختلاف موجود دی دغه لوی وجه ده چې د ټولو پیښو په مخنیوي کې ناکامي ده کنه لکه څنګه چې عمل خټک سیب وایي چې نه د ټولو لو مسله چې دغه د فوج راضي کول یا نه راضي کول والا
مسائل جو کہ عمران خان خیبر پختونخوا کے ناکامی جی سو دا نواز شریف دا بارے وہ دری او دا عمران خان چرا اغا ذمہ داری خصوم دا تیار نہ ہا رب ہر مسئلے لے ہاتھ روائی نہ دی وہ پاک ذمہ داری دا دی وہ پاک کار دا وہ پاک تک اون بکار دی تو سو ہے کہ خیبر پختونخوا لے لفظ دا اغا دے مرکز او دے حکومت پر بھائی من دا دا کہ سو ہے خور اور اسلام آباد پر مائدہ دوران دا شرابان دا سی بوری که دا مختلی دی پیخور دا تکار دی پیخور دا پیخور زا او تکار دا او اسلام پیخور دی که آغا خود جوالایی تا دیار دا او ایجا دی اسلام آباد کار دا تو سو این دا سی بوری بوری که دی سوچ فرق دا آغا دا دی که عمران خان او دی بیدری او سوچ خود دا آغا جاری لیا دی تقریبات بند تقریبان یو دا خبریں
صحیح. امل خټک صاحب لکه ازلا خان خو بهرحال ستاسو خبرو کې اضافه وکړه، خو دلته یو بله پوښتنه دام ده کنه چې دا داسې ښکاري چې دا پاکستان کې ستاسو په خیال باندې تر اوسه پورې دغه د طالبانو مسله یو نیشنل ایشو چې ورته وایي په انګریزي کې، یعنی یو ملي مسله نه ده، یعنی چې یعنی پارٹیانی پر یو طرف روان دی، بیا حکومتونو پر بل طرف روان دی، فوج بل طرف روان دی، لس کال اوسو د دی واقع او یعنی د دی کیسو یو لس کال تقریبا، یعنی ایڅ تر اوسه پوری دومره دغه ونه سوچ دا یو ملی مسله وګرځي او د ملک څلور زره کسان وشل سوی دی.
نو دا خو ککړ څه دی، او ملي مسله دا خو مشکل دلته چې دی نو هغه
نه، خو ملي مسله زه په دې معنا وایم، ملي مسله زما مراد دا دی چې یو افیشلی یو سرکاري توګه په رسمي توګه او عملاً چې کوم اقدامات کوي هغه ته د ملي په نظر وکتل سي.
بل زه ستا په سوال پوښوم، خو زه چې کوم خبره کول غواړم هغه دا دی چې دا د دې مسلې په شدت او د دې په اهمیت باندې زما په خیال باندې چې ټول سیاسي ګوندونه پوه دي، ولې ځینې سیاسي ګوندونه چې هغه دا نو غواړي چې اسټبلشمنت یا چې دی نو هغه قوتونه چې کوم برتر اقتدار قوتونه دي یا کوم دا پالیسیانې چلوي هغه نه خپه کول غواړي، بل هغه قوتونه دي چې هغه طالبان نه خپه کول غواړي، نو په دې وجه باندې چې دی نو یو یو دغه ناراضي یو یو ملي یو والا ناراضي په سوچ کې یا یو کنسنسس ناراضي په دې خو کنسنسس شته چې دا مسله ده، خو د هغې په حل باندې او دا غي د حل په طریقو باندې چې دین او اغا تفاهم نشته، که څو موږ وګورو چې کول جماعتي کانفرنسونه او شولیا پارلمان چې دین او د سلسله کې قراردادونه راغلل، خو کتا څو ګورو نه پایې باندې عمل درآمد نه کیږي، ځکه عمل درآمد نه کیږي چې دا غي سات کوم کوټونه چې دا پالیسانه چلی کوم کوټونو کې کوم کوټونو لاته کې د دې مسلې حل له هغه مسله هغه کوټونه چې دین او اغا لا دې ته نه دي تیار چې دا مسله مکمل طور باندې ختم کیه، کوشش به دا وی چې د نکوتونه چې هغه د کنټرول نه بعد یې کنټرول کی او ځنه هغه خود سره یا یا دغه چې دا صحیح ورته دا بدمارش چې هغه له کنټرول کې راولي، ولی عملاً لا دا فیصله نه شي چې دا قوتونه مکمل ختمون غواړي، نو په دې وجه باندې دغه سوچ کې چې دا کوم کنفیوژن دی مزبزب دي خلک او دا چې د ساتنم غواړي نم ساتنم غواړي او چې ساتین هم او یو خوډنګ بل خوپړان دی، نو دا کوم صورت حال چې نو دی په وجه باندې چې دی نو یو یو پالیسی طرف ته نه دی او نه یو یو جدي پروګرام طرف ته.
صحیح. امل خټک صاحب مننه ډیره. عزیز الله خان تاسو یعنی د دې سوال په جواب کې چې امل خټک صاحب څه وویل، تاسو له دې سره اتفاق دی کنه تاسو خپل یو نظر لري یا څه پکې اضافه کول غواړي؟ زما خل د عزیز الله خان زما خل ټلیفون نمبر کې څه مسله ده، بهرحال په دې لاین کې څه مسله ده. امل خټک صاحب یعنی یو بل دا چې دوی کوشش هم کوي مرکزی حکومت چې یو نوې دغه راسي یو یو پالیسی جوړه کې آل پارټیز کانفرنس کوي یو بیا ورته د کاونټر انسرجنسی یعنی د ترګری یا د دې شدت پسندۍ خلاف چې کومه یو حکمت عملی جوړول دي په دې باندې کار کوي، خو دغه آیا دغه چې کوم ځنډ دی دغه ځنډ چې دی دا څومره چې ځنډی شي د دې یعنی په داسې حالاتو کې قیمت څوک ادا کوي؟
نو زما په خیال باندې چې دی ګوره جی ځنډیدل یا کنفیوژن دا هم د پالیسۍ یو شی مطلب دا چې خلک وخت رښتو د پاره وخت رولو د پاره دام د پالیسۍ یو سوي او په ځینې صورتونو کې چې دی نو دا ډیلینګ ټیکټس یا چې دی نو دا کنفیوژن د پالیسی استعمالول چې دی نو دا هم په ځینې موقعو باندې چې دی نو هغه ګټور وي په ځینې موقعو باندې ګټور نه وي، نو زما په خیال باندې دا چې دی نو دا د پالیسۍ یو سده دا د سستۍ یا د
مونږ دا شو چې د سستی دا یا چې د نو هغه د دې په اهمیت نه پوهېږي، بلکې دا ماته یو دانستہ یو عمل ښکاري چې د هغې نتیجه دا ده چې دغه رنګ یې د تذبذب او دغه رنګ یې د پالیسیانې دغه رنګ وساتلی شي تر څه وخته پورې چې تر څو پورې صورتحال واضح شوي نه وي، تر څو پورې چې دا نو هغه ملي ګټې د کوم ملي ګټو لپاره چې دا ټوله لوبه روانه ده هغه حاصل شوي نه وي. نو زما په خیال باندې دا مثلا لږ پیچیده په دې باندې هم ده چې پدې مسله کې ډېر زیات قوتونه انوال دي، ډېر زیات قوتونه پکې ملوث دي او هر قوت چې دینو هغه ځان ته خپل ایجنډا لري. نو دې لپاره چې دینو هم اړ یو قوت کوشش کوي چې هغه دې د دې عمل کې زیات نه زیات ګټه ترلاسه کړي او هغه دې داسې ګیم وکړي داسې لوبه دې وکړي چې هغه په نتیجه کې مخالف ته زیات نقصان ورسي او دته زیات فائدہ ورسي.
خو دلته
دا مختلف
او بخشې خټک سپ دا زیاده چې یعنی په دې ټول صورتحال کې تاسو څنګه بیانوي په دې ټول صورتحال کې تر ټولو غټ چې اغیزمن خلک دی وکټم دی هغه ولستي خلک دی او سم څلوېش زره زخه زیات کسان کوم عام خلک وجد څنګه دی یعنی دا 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 خلک به چرته یعنی دا به چاله زی دا به ریاست لزی ریاست و دې تحفظ کوي یو ورځ به کوي دوه به کوي شل کال به کوي لس کال به کوي چا طالبانو ته به زین دا خلک به چرته یعنی اخر له څه به کوي دا خلک
ګوره جی خبره دار چې دا خو زمونږ او تاسو سوچ ته کنه چې مونږ کوم هغه سیویلین یو یا ملکی خلک یو زمونږ دا سوچ ته چره بل طرف ته هغه خلک چې هغه دا پالیسی چلی یا فوجي ذهنیت چې هغه د پاره خو جنگ وي په جنگ کې بر جوړ لوي. نو زما په خیال باندې چې دا نو هغه دې ته ګوري چې ځینې خلک مونږ داسې موردل چې هغه وایي چې دا تلفات چې دي دا نقصانات چې دي دا ډېر کم دي په هغه نقصان هغه صورت کې چې کوم صورت کې مونږ په مخامخ سره چې دی نو د لوی قوتونو سره جنگ کړی یا مخامخ شي نو اوس د خپلو ګوډاګیانو د خپلو پروکسیز په ذریعه باندې چې دی کوم عمل چې روان دی نو هغه وایي چې د دې زیات پیدامند دی زیات ګټور دی. نو هغه خو دې ګیم ته په دې شکل باندې ګوري خو تا خبره بالکل صحیح ده چې د دې ټول لوبې کې چې زیات نقصان چاته رسي او ټول کې زیات څوک د رکیږي دا څه یو کا ځانمن کیږي نو هغه خو هم لسولس یا هم خلک دي ځکه چې قبل طرف ته وګورو نو کوم د دې اپریشنونو عملیاتو او د دې ارس امنیتی امن امان راوستو د پاره چې کومې خرچې کیږي هغه ټول چې دغه خلکو د جیب نه دي د ټکسونو په شکل کې او بل طرف ته چې کده دې دنګونو خوشاکم جوړیږي نو د عام خلک دي لکه مونږ وکړل چې پرون په کراچۍ کې چې دغه په ملیر کې کوم تماکاو شو او تجارت شو او هغه کې ماشومان چې د فوټبال لوب نه را روان وو هغه کې هم ماشومان هم وګړي وجړل شول یا چې د نو سورج مخکې مونږ کتل چې په دغه کې په لچینار کې څنګه وشول په کوټه کې څنګه وشول نو د دې دغه خو زیات ځانمن چې د خلک دی ولسونه دي او نو مشکل دا دی چې هغه یې تا اختیار نشته هغه خبره څوک نه وري نه دا
یعنی اختیار خو
نه دا یې په خو خبره څوک جنگ باندې
خو اختیار خو بهرال انتخابات هم وي دا اوس انتخابات تم وسو د مې انتخابات وسو د خلکو ټونو تلاړو او دا داسې خبره کېده چې بیلټ چې کم دی یعنی د ووټ پرچی چې دا هغه به بولټ چې کم دی یعنی د ګولې مخه ونیسي نو آیا د ولس بچرته یعنی دا خو یو لار و چې دوی جمهوریت لار خپلکه بل یعنی دوی بلارو کوڅو تر اوځي څوک به راباسي څنګه به کې یعنی اخر د دوی د ژوند مسله ده
مره کاتر څه خبره ده چې تر څو پورې ملکی خلک عام خلک چې او خیار نه وي طالب افته نه وي او خپل خوبت پوهیږي نه تر هغه پورې دغه انتخابات کې نه ګټور کېدای نشي. یو دغه خبره ده چې انتخابات نه مخکې کتا څو غوړی نو د نسته کوشش ته یو شو چې ځنه سیاسي قوتونه چې هغه باندې دا شک وي هغه نه د یره با ستیدات چې هغه په پارلیمنت کې وي نو هغه به دا خبرې کوي چې هغه د دې قوتونو د عمومي پالیسو په ضد وي نو په دې وجه باندې هغه په تخنیکی انداز کې موږ ورته چې غلا وشو هغه غلا دا وشو چې د الیکشن نه مخکې چې دینو ځنه مسله ګروپونو د اعلان کو چې را دا سیاسي جماعتونه او دا سیاسي جماعتونه موږ په الیکشن کې برخه اخیستو ته نه پریږدي خو دا وشو دا نه دا چې
الیکشن نمخ کے داسی فضا جوڑا شو چاہیے کہ زنی کوتون پارا چین ماحول جوڑ شو دیکھ شکم نشا چکم زیادہ خلق حکومتوں کے تیر حکومتوں کے چکم خلق ہو گئی نہ خلق ہم خپا ہوا گئی چین دورن کے چین لاگان ہم ڈیرو شو کرپشن ہم ڈیرو شو اور دخل کو مسائل چیس کے سنبھال کے دل پکارو اگے طرف تا دمر توجہ اور نشواخ ور سرا ور سرا چدینو دا سازشونا او دا چدینو لو بھی ہم روانے میں نو زمان پا خیال بانے انتخابات منگانا وقتی ویلے شو چیو صحیح انتخابات و نتیجہ کی صحیح حکومت رات لے شی چیاغا پیو آزاد او کلاو فضا کیو شی او پخپل اوٹر چی دے رائے ورکا ان کے چی دے آگا دے جو گوی چیاغا پخپل خوبت کی تمیز اکڑے شی نو زمان پا خیال بانے چی دینو خل کو چی فیصلی کسی آگا زیاد جذباتی انداز سے کری دی او بے علی نو بلکہ بہت بے مازیا ہو یو یا یو دی آگا گروپ تا سیاسی گن پہ اوٹ نور کولو رائے نور کولو نو دیدہ پارا گئی
سم احمد خٹک صاحب تاسو ډیرا ډیرا مننه خوشاله سم کوشش وکړي عزیز الله خان او خادم حسین هم بیا بیرته راسي خو بهرحال بریالي نسو تاسو ډیرا ډیرا مننه عزیز الله خان بهرحال نسته د هغه ډیرا مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخسته تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړو او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای په امان